درنو دوستانو السلام علیکم، زما اجمل اند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا سدی رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي او له کرونا ناروغۍ به هم په امان کې اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د زندیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو پترس کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینا کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټي کې د یو مکناتیسي مایند چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 12 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول اداو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د زندیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیردو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو، بیا به حتما د میدان همې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملن د پریکړې له مخې د میدان همې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8000 او د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا تاجکستان به محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلي تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفو پلار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلي تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټې منفي 8. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټې منفي 10. کندهار د ورخت اټکل شوې دی د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټې منفي 13. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټې منفي 9. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټې منفي 1.
دوستانو خبرونه او د هوا اټکل مو اوریدو. زموږ غلاساتي رادیو ناوري او د زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلده وړاندې پکې د ریپورتونو او موضوعات راټول شوي. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو کیلو خواوو سره تماسونه ته دوام ورکوي. پر دې موضوع زو سربیره دا موري چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او هم پالنې ډله وایي د دې کړکېچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هره ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کو چې کچیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي نو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د افغانستان پر صادراتو به منفي اغېزې وکړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. حکومتونه او د ټکنالوژۍ لویې کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د سیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې همدار زویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. لا پامپیو مخکې د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې موافقې سره سم د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت ګامونه واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبي او منځنۍ اسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ مایک پومپیو دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایروس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي که نه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي، څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایروس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي، په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکیلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي.
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases take place in this.
موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تیرونه ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکزی پلاوی جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکیل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپای ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د هواري لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. اروپایي ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې وي سیاسي موافقې ته سره ورسیږي. ارګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د قانون په چوکاټ کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړولو پر ژمنه ولاړ دی. له احمد تکل سره پاتې کیږو په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. زموږ تمه دا ده چې دا نهایي طرحه اوسي او د غربان کړکیچ ته د یو حل لار پکې پیدا شي. امیدواري دا ده چې لکه موږ چې انعطاف ښودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وښي د افغانستان د اوسني وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه ښودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف ښودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمې غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکیلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپای ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروی سفیر پروانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پانه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټ حکومت باوري یو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د اراده ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
اختیار حکومت برای ما یو اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جلا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال $1 میلیارډ کموي، او ګواښ وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور $1 میلیارډ مرستې هم راکمې کړي.
دوستانو، تیر شپه په باګرام هوایی اډې برید شوی دی. د چارواکو په وینا یو ترهګر برید دی چې د دې اډې کارکونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همدا اوس را سره له سیمې څخه زموږ خبریال احمد حنایش په تماس کې دی. حنایش صاحب سلام، خبرونه ته ستړی مشي، تفصیل له تاسو اورو.
زیام سلام وړاندې کوم. هم دارنګ چې تاسو ویل جناب ان صاحب، شاوخه لس بجې ته تیر شپه اوائی دگر بگرام اوائی دگر که آغا کارگران چه نه تنه و آغا آغوی شپش تنه وجل شوی ده پا دی نکته که او دره تلی تپیان دی آغا افغان کارگران دی چه آغوی پا بگرام اوائی دگر که دروازه که آغوی محفیزین و افغان محفیزین و چه ده لمرانه خط که آغا آلتا چه پاګرام هوایی دګر کې دروازه دی الته وظیفه درلوده. هغه چې په وظیفه چې هغه تقسیم درلوده چې وظیفه دی په بشپاکه کې نکته شوې ده. په دې عمله کې دوه کسان موټرسایکل سوار کسان عمله کړې ده چې شپږ تنه د هغوی کارګران وژل شوې ده او درې تنه ټپیان دي. د امنیتي سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه یو تروریستي عمل ده او مسئله ته تروسه چا په غاړه نه ده خسته، خو تحقیقات روان دي ته ډیری عاملین دا پیدا شي.
ډیر زیاته مننه کوو احمد حنایش له تاسو څخه. دوستانو، احمد حنایش وو چې ویلی په باګرام هوایی ډګر باندې تیر شپه حمله شوې ده. په حمله کې هغه محافظین چې د باګرام هوایی اډې په لومړی دروازه کې دي هغه کې شپږ تنان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان افغانان دي. تاسو موږ غلا زده یی راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس پر شو دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول شو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې د غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامي بمی چودنې کې د لاس لرلو لکبل تر تعقیب لاندې وو. ویل کې چې هغه غوښتل د 2018 کال په یو مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې و بمی چودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یو خبریا سره په مرکه کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څنګه د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګه مسول دی په کندهار کې ونیول شول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران، احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګه د مخابرات او ټکنالوژي د برخي مسول و. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې ووژل شول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقالې کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل شوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یاده اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول شي.
کچیر د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو په نړۍ کې محدودیتونه دوام وکړي. د افغانستان پر صادراتو به اغیزې وکړي. د اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکو خودلې احمد شیبر په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې کچیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کیږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
شاغلی علي کوزي زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړي په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نشي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سلطنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کو، انتقالولی نشو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري زه راکړه ورکړه 1.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډیر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د حواله لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیات شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایی کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې لارې هم اغیزمن کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای چې دوی میاشتې وشوې چې د کراچۍ لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا شل کانټینر کې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
حکومتونه او د ټکنالوژي لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس خبرېدو مخه ونیسي. دا چې څنګه د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژي لوی کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کرونا وایرس د خبرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم لپاره په کرونا اخته کسانو نه پوښتې چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا ورته هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداري ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغه سیمه ته نږدې کیږي چې دا وایروس پکې دی. دا کار د بلوتوث او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکه شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلارې نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا وڅیړندله د ناپیژند جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوث لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداري ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړندله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا وایروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي. ورته د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا وایروس لیږد یا سرایت ورو کوي، خو په څنګ کې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصلې ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوث له لارې د کورونا وایروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوث د سیګنالونو په وسیله کارونکو ته د کورونا وایروس د خطر خبرداري ورکوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو پترس کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د دریونه لپاره تمدید شو. تیر شپه په باګرام هوایی اړې د یو تروریستي برید پترس کې لک تر لږه شپږ تنان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول هغه افغان ساتونکي وو چې د دې پوځي اډې په لومړي خط کې پیرداري لرله. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خارګیوټو کې د یو مکناتیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. او سم مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نن مو د ژوند په رنگونو کې د کابل په هانتون له رنگ څخه خبرو. په دې اړه د اجتماعي علومو له استاد پوهان اسمت الله عثماني سره غږیږو.
د کابل په هانتون ډیره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه د روسي په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. دا کتابونه ټول انتقال شوي وو، یو قطعه د نظامي ته ډېر کتابونه سره ورک شوي وو. هغه ترتیب او تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب په سطح باندې وو. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت د کتابخانه کې لیدلې وو، ما برټش لایبرری د انګلستان کې هماغه سیستم دا وسه مو موږ هغه وخت کې درلود.
ترخی خاطرې خو زیاتې دي که راسو دې ته چې خوږې خاطرې څه دي، ځکه ځوان کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولتې د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي زموږ لپاره یو موافقت ده. دیارلس یو اتیان را دې خوا ته لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د لسانس دکترا او د ماستري په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. سدای لوی راست ورونو د کابل پانتون کې
که د کابل پانتون د لومړنۍ او د ورودي استادانو نمونه راته واخلې.
بالکل هغه درتم قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادي او ارغندوال سه او ولی محمد رحیمی او علی ازار خان او محمد علی خان و فرزان حسن یار صاحب قوی ترین استاد و رئیس پوهنتون کابل سی دکتر صاحب حساس و میرحسین شاه خان و هم داشتن نور مختلف فاکولتو که دیر قوی استادان و دکتر صاحب غفار کاکر و دیر قوی استاد کابل پوهنتون و بلبل شاه خان و ولی محمد رحیمی و پوهان دوست ما استادم ده
د کابل پوهنتون د کابل په یو ډیر مهم او ښکلې سیمه کې موقعیت لري. تاسو په اکله سره ته وایي د آزادې هوا په اکله، د لوړو ونو په اکله، د شین ماحول په اکله د تاسو نظر څه ده؟ تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د پوهنتون لپاره همدغسې یو فضا باید وي څه لکه څه ده، او په ټول ښار کې هغه شنه منطقه فکر کوم د کابل پوهنتون ده. له اویا نه زیات ملکونو ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډېرو ځایونو کې نه لرو.
ډېره مننه استاد ځوان دی.
تشکر مننه تاسو نه.